د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروان یم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي د مشورتي لویې جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پورا خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 8 په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت دې د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغګ نه دی اوریدلی تامین کړي. امنیسټ انټرنیشنل همدارا زیاته کړي د سولې د تامین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 300 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 300 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 300 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په سر په موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دو سره خپل مخالفت ښودلی او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرې دو پرته خوشي شوي وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن افغان ولسته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامیې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي، یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکي لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېد او په یو ټوکري بنر لیکلی و چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده.
خواهر گرامی ما بازده نیستم، فیصله از شماست، فیصله از شماست، همکارایی تا قناعت بکیم.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشن تر لنډو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو له مخې ښکاري چې بلقیس روشن د یو بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شعار یې په لاس کې و او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشن وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل ټکول ځورونه حسابېږي او ځورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګې یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګې د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکي اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین د دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره له خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره دا دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا توپارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. مظاهرچیان د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونې مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وایي د 400 طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمه مای کې د سیاسي چارو له څو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبرې کوو. زموږ شخلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري څپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر هم ورسپارل شوی وایي د دې جرګې پریکړه د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. خاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خویش دوام خواهد دادند بلکه آن را افزایش خواهد داد. $100
دی وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوش کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیان خوش کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلی و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل قاچاق انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلیزه پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود واوسي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولي وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملي شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یوه مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاصه کړي. کوشش کنید یک مسئولیت تاریخي نظری را قائم نکنیم که در سر راه مصالحه
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزي ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې مېرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو واوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورځو. امید ظهیر مل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی له خیمې راستون شوی دی. ظهیر مل صاحب وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په وروستیو شیبو کې چې تاسې د لوی جرګې په خیمه کې وی د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
د جرګې ټولې کمیټې چې له وړاندې د تیر کال نه هغه تشکیل وو دوی پر دوو اجنډاو باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 1400 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره له یو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوشي شویو زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چېرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو ته څه ورکول شي دا دواړه اساسی پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث پکې کیږي. تر خوا د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې چې بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه له کوم ځای نه راپیل شي د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسي. تر خوا د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه شی ووسی او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید ووسی. په دغه سو پښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی. اوسمه
بلې ډېره زیاته مننه امید ظهیر مل چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروچې د ځنډولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړي دي لکن د دې نه علاوه کوم اساس نه لري.
د ښاغلي شاهین اشاره هغو څرګندونو ته و چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لویو جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي. خو دی دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې ځینو برخوالو سره خبري وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دي هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو تن څرګندونې سره ورو
سید اصغر کا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل لا خوست نه په دې جرګې کې ګډون کړی. سوالونه راکړل شوې دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشی کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخوالی او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاص شي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي. هیله ده چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولسی کانتونه شروع سو مکتبونه باندې ده کوم پالیسی ده چې د یو کور دوه درې ځوانان به پانتون ته ځاغه په مرض نه اخته کې نمرې او دوه درې ماشومان په کوست پاتېږي چې هغه مرض نیسي. ما پر دولت دا غږ دی چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بالخصوص کابینه باندې ده پانتونه شروع په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثره ځوانان به د ډېرو کرنتینو د غریبۍ د لاسه یا نشو ته ورګېدي یا خارجي هېوادو ته د تګ هڅه کوي.
زه محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیدم او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د پولیس علي کې د دومي استیکي چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپکو درنو وسولي. حکومت هم هله د چې موږ د غم خوړی او موږ ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوو. ګرمه یالهولي پسلونه مسوځیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه دولتي چارواکو ته هله د چې موږ د جديد توجه کې وسلام د خپل پیغام
شریدو په هیله. زه جانان آغا د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارون څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما د ټول افغانستان ول څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوی په ملي پارک ونومول شو واقعا ملي پارک دی. ډېر ښایسته ځای دی، ډېر د امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه ستاسو سره په خبرو کې یم د ډېر لوړ غره په سر کې یم. ټوله شپه بارانه باندې شوی دی، کنه خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټوله شپه بارانه باندې ولیدي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. پلاساو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. نو زما د ټول ول څخه دا هیله ده چې ورنه یو وار د دې ولایت په سر
په اورزغان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اورزغان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. خو د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلان د دې په ترڅ کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اورزغان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغوني ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیلو اړخونه له لوري لرغوني ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې له امله هغوی زیات جان موندلي دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خط په هغوی کې د جنګ لپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې بمان وریځ هم دواک او همدلیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یا هغه اسار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وو، هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 1614 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له څو تنو نظر خواندانو سره خبرې کوو. هیله ده چې دا بحث واوري. خو اوس یو نړیواله موضوع په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده تمدید کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به یې مرسته کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نهه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیه او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیه او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و دارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو. سبا شنبه ده او ترشن آسمان لندی خبرونه لرو. په دې خبرونه که هم په مشورتی لوی جرگه بحث لرو، هیله ده چه رسره وسی. په پکتیا و خوست کې د کانکور پاسموینو کې کله وی خو د برخوالو جنو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی، لبلی خو په ګن شمیر کورنیو کې پنجونو محصولانو اجباری انتخاب لا هم هغه ستونزه ده چې تر اوسه د دې ولایت انجونی ورسره مخامخ دي. له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبریال راپور واوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصیرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده، دا یې دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وي، ما ته یې ویل چې ته طبیعت کنه بشي، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړو سوي کو زه بې نتیجې پاتې شم. زه کل غواړم چې حقوق ووایم، دی به ډېر لوړه صفحه کې دی، نشم ورکنه بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډاډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کانکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپیریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دا یې وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په اند سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,500 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیتریک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 2 نجونو په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio. زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اګست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلام مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د ځینو لانجو او فزیکي شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپارک شول. ویل کیږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چیان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهره وکړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په دې خبرونه په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خواندانو سره خبري وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران هڅه کوي چې تلیفون وکړي خو متاسفانه هغه میلمنو چې وعده یې هم کړې ده تر دې شیبې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راسته ولیدې. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه پیغام راسته ولې دی وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان ایله کولو په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلص متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سنی حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپریکړه وکړي. همدا شیبه د په هنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خوند شاغله نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو باندې.
کور رمضان استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر وایي چې اصلا د لوی جرګې ته ضرورت نه و، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
زمان نظره د قانون نظره د قانون نظره دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه پخوانیو جرګو ته څه مشورتي بڼه یې درلوده اوسنۍ ګورئ. 1343 کال اساسی قانون نو وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایدو موضوعات رابرسیر شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړی وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زه به داسې بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویې جرګې دایرېدل بس بحثېږي، نه د یو مشورتي جرګې. د دغې جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي، نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې هم ورته وړاندوینه نه ایسړي داسې یو تصمیم ونیسي؟
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر پخپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه د مشورتي لویې جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوشی دیشه، لیکن لبل خو قانونی خندو نشته. تاسو دې یو حقوق بو په هیڅ څه وایس کوم لار د دوی د خلاصون لپاره شته؟
بلان هم دلته تاسو هم خلک پښتنه هم تکمیل دي په دمالات پر سر راته او دې مشوره کې جرګی جمهور رئیس دې سره مو کله نو داګه په دمالات چې اوس په ملي شورا له ور سره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کې په تعطیل کې جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چه دغه موانی ایجاد کردی اغای تعدیل کرده وید او پا اصطلاح اغا محدیده تلت قانون رو توزه کردی و پاف و تخزیل که اغای رو منزوری وید او سم که در جرگه و سم اشواره ورد که بیام آیده حالت در تر غوش پا قانون که تعدیل لانی چه جمهور رئیس دغه واک نلی.
فکر نکوی چه یوش میر شاید دستی باور ولری چه که دیشی ولیسی جرگه دستی قانون نوید تصویب کرده او شاید دای آسان لاره و چه نور لبلی طریقی یعنی لمشورتی لوی جرگه لطریقه لدوین دغسی یو ماموریت واخلی دستی یو حوکی واخلی چه اشرف غنی بالاخره دا بندیان خوشی که
گوره؟ اول خو ولسی جرګه غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي، لکه زه دا اوس اکثریت غړي په شورا کې مشورې دې جرګه کې ناست دي. دا یوه مسله. بله مسله ما مخکې عرض وکړه چې دا اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتۍ کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنیکي فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي، ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي. په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنیني فرمان په اساس په قانون کې تعدیل لري، نوی قانون وضع کړي، مواد الغا کړي. دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غنی له یو سخت حالت سره مخامخ دی. له یوې خوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس د امنیسټي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنگي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه یې کړي دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دی له دې مشکل څخه د خلاصون کومه لاره لري؟
دقیقه نه لري. اول خو باید دا سوال تنها جمهور رئیس، د افغانستان دولت، نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال تروس پر ستراتیژیک لحاظ دی افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برلابر. جمهور رئیس پاین زمان که جمهوریت محسون را مطرح کهی پاین زمان که در سوله دست جرگی را آوان دایوه مسئله. بلا مسئله داده چه ولی نه دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو په رعایت سره دا مشکلات حلېدای شي. نه یوازې تاسو ګورئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوق مشروع کړي، د دغه ستونزې د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي. په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري، د دوی حقوق باید هغه لازمه میکانیزمونه چې په نړیوال ستاندردو کې شته د هغه په رعایتولو سره او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازم میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلي، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلي، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون فوسیل انجبری د اخري د مونږ کمیټو د ولسمه کمیټه کې ما مسلمانګه ټول لګه ده چې د دې ټولو راغلو استادو اخیری فیصله دا و چې د افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان په دې باندې پوهېږي. لکه طالبان په خپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې د افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټه فیصله دا کړې ده چې طالب بندیان دې خوشی شي، لیکن په مقابل کې دې تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله وکړي او دا امریکایان ورکړي. امریکایان د طالبان وایي چې زموږ مقابل کې امریکایان دي.
ګورې دوه مسلې دي. یو اوله مرحله د اوربند ده، طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغواړئ، بیا د سولې غوښتنه وکړئ. سوله خو بیا د اوږدو خبرو په نتیجه کې
کنه. د بندین بند ټول همدا فیصله دي. اوربند اول اوربند دی او هم دایمي اوربند. د بندین خلاصېدل وروسته د بین الافغاني مل دغه سره دغه کېناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو ولو که په کابل کې په دوحه کې وختي ادارې چې د اوربند په کې مهمه خبره اوربند دی. د باندې نه خاطر نشته اول مهمه خبره ده د ټولو استادو د اوربند.
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دې نه خوشی کیږي؟
نو دا هغې کې موږ خو د حکومت او حکومت غوښتنه دا وه حکومت به د استادو باندې پړه کوي چې د ملت راغونډ کړي دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک د خلاص شي، ټول بندین د خلاص شي. که ارث مر جرمونه کې ده خو دې په مقابل کې سول او اوربند غواړو. اپ چې د طالبان د دین ورسته بیم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه دا ده د احساسونه دا د حکومت غوښتنه هم دا و چې باید بندین خلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان مو سر مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست، ډیر مننه.
استاد نیم غوښتنه کړې.
صحیح، بیا نو بد درکو. استاد ستانکزی، څه فکر کوي ک چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمیر نور هم سره چې مش خبري وکړي دی، غوی هم غوښتنه هم دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوي چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله ملته په اصطلاح اکلیتی په دمانه طالبان هم دا اوس وایي چې موږ څلور سو بندیان خلک کې سرغومه مذاکرات به سره شروع او په هغه د اوربند باندې سره شروع شي. دا په داسې حال کې چې زورګان چې وایي لکه چې واو دی ورور یې دا غواړي چې اول نه هوي اوربند کې دا ورته زمانات واخیستل شي او مذاکرات دې شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه څه اوږدوي. مولې د طالبان په بیا کتنه وزیږي.
نه، دوی دا وایي چې طالبان دې دا ومني، حداقل دا تضمین دی ورکړي چې دوی به اوربند کوي. لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دې خوشی شي، موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو، نه اوربند ته. بیا به په خبرو کې په اوربند خبرې کوو.
بله بله مالم درس درلوده، مالم درس درلوده، دلک فکر کنم که موضوع زندگی کمیه و هم نوی شرکل بکرم از فکری.
بله، یو شمیر نور بیا داسې استاد هغه لري نظر لري چې یا اندېښنه لري چې وایي که له طالبانو سره همدا خبرې ومنل شي، یعنی بندیان خوشي شي، بیا به سبا دوی نور شرطونه رامنځته کوي. تر اوسه پورې دوی په نظر همداسې وو؟
نو زه فکر کوم چې که چیرې دا بندیان خوشي شي، خو اوله خبر به مالي طالبانو د خبرې پر مبنا او همدارنګه د امریکایانو بچه به خاغلی خلیزاد خبر پر مبنا باید در بین افغانی مذاکرات شروع شد. در بین افغانی مذاکرات که شرطونه را منسته کهی که بحثونه چیزی در به اروسته خبری که الان پار خود سپریسه که اروستانه شد هم در چلو سال کسان.
بله، در زیاده منن فضلی سب استاسو پا کمیتو که پا بحثونو که پا دی ارا اندشنه واو کنه چه که دا کسان خوشیم شی و بیا با د سولې په خبرو خبرې ډېر دوام وکړي او یا طالبان به نور شرطونه رامنځته کړي، داسې اندېښنې وي او که نه وي؟
والله چې د خلکو غبار خلکو خو اکثریت دا غوښتنه کوله که چېرې د طالبانو دا شرط وي او بالمقابل بیرته طالبان دې ته وفادار چې د خپل افغانانو سره بیرته په درې ورځې بعد لکه څنګه چې رئیس جمهور وویلې چې کی بني مخامخ خبرو ته او د سولې او د اوربن د اوربن اول ټول 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 تاکید د ټول استاد په اوربن باندې دی.
بله بله صاحب. استاد اوس یو شمیر خلک دولت
اوربند معنی نه لري، د اوربند معنی نه لري، دغه ټول خلک مایوس دي چې د دې مقابل سره څلور سو نفر په خلاصېدونکو مقابل کې اوربند هیڅ معنی نه لري.
درست ډیر مننه استاد ستانکزه. ځینې داسې وایي چې تر اوسه پورې دولت ته د انتقاد ګوته نیول کېږي چې ولې دومره طالبان نه دي خوشي کړي، نور چې 2600 خوشي کړل، دا څلور سره شپږ سوه چې خوشي کړل، نو دا څلور سوه دي هم خوشي کې چې د طالبانو پلمې ختم شي. لیکن که دا کسان هم خوشي کې، فکر نه کوي چې طالبان به د ولس له فشار سره له انتقادونو سره مخامخ شي او په هغه صورت کې چې خبرې ونه کړي؟
او دقیقا په هغه صورت کې که چېرې دا څلور سوه کسان خوشي کېږي، هغه ذهنیت د افغانستان د دولت په ګټه کېږي. که چېرې طالبان دا په خپلو خبرو خپلو خبرو باندې او تعهداتو باندې وفا ونه کړي، په هغه صورت کې طبیعتا خلک بیا له یا عامه ذهنیت به د افغانستان حکومت شي.
بله ډېره مننه. فضلي صاحب، طالبانو ویلي دي چې دا یوه نمایشي لویه جرګه ده، تاسې په خپله د جرګې برخوال یاست، تاسې څه فکر کوئ؟ تاسې پوره واک او اختیار لري او که نمایشي ده؟
نمایشي جرګه خو په دې نه ده چې دلته کونډو د کلو او د بانډو نه داسې ضعیفه خلک راغلي دي چې حتی د ګرمۍ کې زوب شلو. دا خو طالبان باید دې ته نظر وکړي چې دا د فرمایشي نه ده، ځکه داسې خلک دلته دي چې هغه سره د حکومت نه همدا غوښتنه کوي د سولې، او دلته سوال د خلکو وجړلې، داسې زنانه دلته راغلي دي، داسې خویندې راغلي دي چې د هغې ماشوم ورونه خاوندانې د لاسه ورکړي دي. طالبان دې نور پلمې نه لټوي، که چېرته په حقیقت کې دوی افغانانی او غواړي چې د افغانانو سره جوړه وشي، امریکایانو سره ښه کړي ده. اوس خو دا دوه درې میاشتې کېږي چې څلور سوه بندیانو په مخ د دوجې ډېر افغانان شهیدان شو، او که دوی دوام ورکوي او داسې یو بانۍ او دا بندې خلاصېږي او دوباره په خپل دغه باندې وفا نه کوي، د دوی نه دا معلومېږي چې دا افغانانو ته وفادار نه دي، افغانان دي نه بهې
تاسو مخکې وویل چې حکومت هم دا غواړي، او اشاره وکړه چې حکومت هم دا شی درته ویلی دي، یعنی تاسو ته یو ذهنیت درکوي او په تاسو باندې تحمیلوي، او که تاسو په مستقل ډول پرېکړه کوئ؟
حکومت مستقل ډول باندې ټول خلک همدې ته راضي دي. د اول نه دینه مخکې چې جرګه شروع شي ټول په دې باندې متفق وو، موږ چې سره اړ ولایتونو خپل نمایندګان سره کېناستو، مشورې وکړلې، موږ وویلې چې باید ضمانت پکې او مهمه خبره پکې اوربند بندیان د خلاص خو چې شرط پکې دا چې اوربند او کوریې ته بندیان خلاصېږي، او دا د طالبانو اخري، ځکه طالبانو خو څو ځلې ویلې چې د رئیس جمهور په خپل دغه کې ویلې په بیانه کې ویلې چې بندیان خلاص شي، نو دوی به دوه ورځې بعد موږ سره مخامخ کېني،
نور نه پېږم الله رب العالمین مهربان ان شاء الله مونږ خو امید لرو.
بله ډېر
نور د افغان اورو د دین اورو څخه طالبان دي چې ته اوربند هم نه کې دغه نه کې وځي د خپل افغانان سره دی عزت او دښمنی لري د قتل عام به رواني به د اسې فلمه ده چې فلوس او بندین نیم خلاصي یعنی د دې به نور پروګرام لري.
بله ډېر مننه استاد ستانګزه د چې ولسمشر غنی وای چې ک دا کسان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو ته کینی دی افغانستان له حکومت سره څه فکر کوي چې دته یعنی شاغلی غنی ته کومه وعده ورکړی شوی نه ده اتمن به کومه وعده ورکړی شوی وي چې طالبان خبرو ته حاضری شي چې په دومره زغرده دا خبره کوي که څنګه؟
دقیقا نه تنها دا چې ویلې چې په درې ورځو کې به خبرې شروع شي بلکې ویلې چې اوربند به هم وکړي. نو زه زما باور دا ده چې باید دا وسادت کوونکي چې امریکایان دي دوی به د اطمینان جمهور رئیس ته ورکړي. کاشکې نن جمهور رئیس ویلي وای چې دا اطمینان له کوم ځای نه ده ترلاسه کړی تر څو ملت او د جرګې غړي هم په پوسي وای.
بله صاحب ډېره مننه. اوس په یو دوه اورېدونکو ته نوبت ورکو که لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي نو خوشحاله بسو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حبیب الله صاحب پوښتنه یا نظر مو مهرباني.
نظر خو مې دا ده گذشته خصلت مردان بود دغه کوم 300 کسان چې طالبان رونه وای دا خوش شي دا خو خیلی خوش دي چې ګوند خدای پاک مهربانه ده چې په افغانستان کې سوله راشي. دا غوې د سبب څه په دې خاطر چې د پیغمبر علیه السلام اکا او تخت دوستان په شهادت ورسېل خو الله هغه پیغمبر علیه السلام دغه څه گذشت وکړي او په دې برکت خدای
په خوشاله کیږي
او رسول خوشاله
کیږي.
نو دغه افغانستان خو به نظر شو
چې بله پښتنه هم لري
او دغه د بازي اوریدونکو وایي چې وربان جدي وو جدي وو خو دغه یو شی ته پام نکړي پر دغه لارې چې دا کم پاته کونه دغه
خیر دا بل موضوع ده که وربند وشي شاید دیغو غم مو خوړل شي شاید دغه خبریم ختم شي. بل اوردون که لرو تاسیزان معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که ویسه لرادیو لری شیو خبری
دغه پاتې کوم څه نور څه باندې چې دغه کچیر د جرګه فیصله ته وکړي او مثلا دا وربان یا یو څه دې کې باندې څه پاتې ونه مې هم امکان دې څه هم
متاسفانه ستاسو आवाज ډیر واضح نه دی.
دغه د تر ځان څخه دغه کچیر د جرګه د څه فیصله وکړي چې د سولې د زمينه مساعد شي ولې کچیر دې وربان باندې امکان دې زیات.
صحیح ډیر مننه. کور ودان بیرته به میلمنو ته ورسو. لومړی فضلی صاحب د روسي اوریدونکو خبرې خو مو واوریدلې متاسفانه چې د فضلی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر ستانګزای صاحب تاسو کوم دا پوښتنه وکمه د روسي اوریدونکو دا ویل چې کچرته د جرګې برخوال دا شرط کیش دی چې د طالب بندیان دی د اوربند په مقابل کې خوشی شي نو دی وای چې د سولې پروسه به وشده سي لکه دا اوس ځنډېدلې ده نوره به هم وځنډي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دقیقا که چېرې بیا هم طالبان په خپل تېر موضع کې وي چې وروسته یې د بندیان په مکمل ډول د لست په مطابق خوشی شي نو او د اوربند بحث اصلا پکې مطرح نه ده نو بیا واقعا هم دا یو نوی مسله پکې رامنځته کېږي چې په طبیعي ډول دغه پروسې دا پروسه به اصلاح ځانګړې کوي.
استاد کوم یو شي ته فکر کړی وي طالبانو خپل دریس هېڅکله نه دی بدل کړی په دې خبرو کې سوله کې روغه جوړه کې عموما یو څه خلک منی یو څه له لاسه ورکوي یو څه نرمښت یو څه انعطاف وي لیکن دوی هیڅ انعطاف نه دی ښودلی. څه فکر کوئ ولې
دا د دې سیاسي موضوع ده؟ د لپاره دوی دا انعطاف نه کوي چې کابل په دوه جهتو کې تر فشار لاندې ده. او طالبان په دې باندې پوهېږي، یا هم خپل هغه جمهوریز او هغه حالت چې طالبان نسبت افغانستان دولت ته هره ورځ تشدیدوي. بل طالبانو ولیدل چې د یو جبهې له چې هغه د امریکا جبهه او ناټو جبهه وه ځان یې بېغمه کړی ده، او هغوی هم تقریبا د طالبانو په موضوع کې په کابل باندې فشار راوړي. دا دواړه فشار د باعث کېږي چې طالبان په خپلو موضوع کې شخصي لاس تغیر رانه ولي.
بله ډېره مننه ښاغلی فضلي، ستاسو ټلیفون قطع شو. د مخکېني اورېدونکي نظر دا و، د استاد نظر مو واخیست. ستاسو نظر هم غواړو چې واورو، ځکه چې تاسې د جرګې ګډونوال یاست. دوی ویل وایي که تاسې په دې تاکید وکړئ او ټینګار وکړئ چې طالب بندیان دې په دې شرط خوشي شي چې طالبان اوربند ومني او طالبان به دا کار ونه کړي غالبا، نو د دې سولې پروسه به ځنډنی شي.
پیلن خو در ټول سچ دا د کستول کمیټو والا دی، او نن چې موږ د چا سره مخاور او مشران سره خبرې کړې د اوربند مهمه خبره په اوربند او د بین الاقوامي مذاکرات مخامخ شروع کېدلې، او مهمه خبره په اوربند دی چې کله په اوربند پکې نه د طالبانو غوښتنه زمونږ د دلته رئیس جمهور بعد مشران سره دغه شو هغه ویل چې موږ سره خبرې شوې دي چې موږ به درسو چې جرګه خلاصېږي اول ورځ درې ورځې بعد، د دې د سبا د ورځې نه دوه ورځې بعد به طالبان مخامخ موږ سره بین الاقوامي مذاکره شروع کوي. خو د دې نه مخکې ټول استادو دلته چې څو ګډونوال دي دوی غوښتنه اوربند دی، کله چې اوربند نه ولې طالبان د اوربند ته زړه نه کوي؟ کله چې څلور سوه بندیان د دې خلاصېږي او بیا هم اوربند ته زړه نه کوي، او تر اوسه پورې کومه دا مشورتي جرګه چې دا نه فرمایشي ده چې داسې خلکو پکې شرکت کړی دی چې د کور نه پنځه او شپږ شهیدان ورکړي دي. نور د طالبان د افغانانو په حال باندې رحم وکړي، الله رب العالمین دې نور په افغانستان کې سوله راولي. موږ خو امید لرو، او که څو بیا د افغانستان او خپل وطن ته وفادار نه او د پردو خلکو اجنډې مخکې وړي، کله طالب یې په حکومت نه به خلکو موږ ګیله کوله چې تاسو څلور سوه نفر ولې نه پرېږدي، دوی بهانه نیولې ده، دا به هم خلاص شي. د دې نه چې وروسته بیا هم طالبان نور فرمایشات دغه وړاندې کوي، نو الله رب العالمین نور خپل سال به الله رب العالمین دې کوله، الله دې رحم وکړي. بس
سلامت اوسئ. کور ودان د کونړ ولایتي شورا مرسیال ښاغلی عبداللطیف فضلي چې د مشورتي لوی جرګې غړی هم دی، همدارس له پوهان نصرالله ستانکزي څخه منندوی یو چې زموږ بلنې ومنله او پوښتنو ته ځواب ووایو.
ژوندون ته بعد مینې